ستاسی پیغام ستاسی نظر
شپاک بجه او دیرش دقیقه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ. خو دا شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشره روزا اوتنبایوا وایي پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونو اوږدمهاله زیانونه رامنځته کړي دي. یوناما پر خپله اکس پاڼې لیکلي دي چې میرمن اوتنبایوا پرون په دې اړه په کابل کې د اسلامي همکاریو د سازمان له پلاوي سره رغوونکي بحثونه درلودل. اوتنبایوا زیاتوي چې د افغانستان د وضعیت په اړه نور تعامل او بیړنیو عملي ګامونو ته اړتیا لیدل کېږي. د اسلامي همکاریو د سازمان مرستیال او د افغانستان لپاره د دې سازمان استازی طارق بخیت په افغانستان کې د یو هلته له یو شمېر طالب چارواکو سره هم کتلي دي. د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفان چې د اتریش په پلازمینه ویانا کې راټول شوي دي وایي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جامع طرحه جوړه کړې ده. د ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود پرونې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د دوی طرحې د ټول افغانستان لپاره دي. ښاغلي مسعود د دې طرحو جزئیات روښانه نه کړل، خو ویل چې په دې اړه به له غونډې وروسته معلومات ورکړل شي. د ویانا د غونډې ګډونوالو رسنیو ته ویلي د دوی هدف دا دی چې د طالبانو د رژیم مخالف ځواکونه سره یو موټی کړي او د سیاسي او پوځي مبارزې له لارې اوسنی نظام له منځه یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو مرکه کې د دې غونډې ګډونوال جګړه مار او دسیسه جوړونکي وبلل او ویې ویل دا غونډې تکراري او بې ګټې دي. دا غونډه نن هم دوام کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې وسلوالو تیره شپه ناوخته په بلوچستان ایالت کې د یو بس وطن سپرلی په ډزو ووژل. یو سیمه ییز چارواکي وقار علم ویلي دی دا پیښه پر رخنی نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې وسلوالو یو بس چې له پنجاب څخه کوټې ته پر لاره و په لویه لار کې ودراوه، وطن یې راښکته کړل او په ډزو یې ووژل. د ښاغلي علم په وینا بریدګرو یوازې دا اووه کسان چې د پنجاب ایالت اوسیدونکي وو وویشتل. د دې وژنې پرته تر اوسه هیڅ یوې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې له دې مخکې پلوس بلتون پالو هدفي وژنې او حملې کړې دي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې د بشار اسد د رژیم تر سقوط وروسته څه باندې یو میلیون سوریایان خپلو مینو ته ستانه شوي دي. په دوی کې شاوخوا 2,80,000 هغه کسان هم شامل دي چې له هېواده بهر وتلي وو. په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله چې په 2011 کال کې پیل شوه څه باندې 15,000 کسان ووژل شول او میلیونونه نور له خپلو مینو او اصلي سیمو بې ځایه شول. د فبروري په نیمایي کې په پاریس کې په یوه غونډه کې شاوخوا 20 هېوادونو هوکړه وکړه چې د سوریې له نوي حکومت سره به همکاري کوي. د بشار اسد حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د هغه د مخالفانو لخوا نسکور شو او له دې سره په منځني ختیځ کې د اسد د کورنۍ د 3 لسیزو واک پای ته ورسېده. او پاریس به نن د اوکراین د جګړې او د اروپا د امنیت په اړه د بحث لپاره د دوهمې غونډې کوربه وي. په دې غونډه کې له کاناډا او هغو اروپایي هیوادونو څخه د ګډون غوښتنه شوې چې د پاریس د روانې اونۍ په بیړنۍ غونډه کې حاضر نه وو. د ډیپلوماتیکو سرچینو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې د کاناډا، ناروې، استونیا، لاتویا، لیتوانیا، چک جمهوریت، یونان، فنلند، رومانیا، سویدن او بلجیم چارواکي ګډون کوي. د فبروري په 18مه د پاریس په لومړۍ غونډه کې اروپایي مشرانو اوکراین ته د امنیتي ضمانتونو ورکړې ته لیوالتیا وښوده، خو ویل چې دا ډول ضمانتونه د واشنګټن په مشارکت پورې اړه لري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي دي دوی په اوکراین کې تلپاتې سوله غواړي.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
بعد از پودرش در شیشه شروع کرد، شیشه را که کشید بعد از شیشه دیگه گم شد. کدام یک سال تیچ نمی آمد در خانه.
دا میرمن بی بی زینب نومیگی. زینب و دیرش کلنه ده. پا خبرش پارل از کال اولانده لداسی چا سر دیده کوشده وشوه چه حقا سرای پا نشهی توکو روک ده و. دا بی بی زینب پا تیر یو شمیر نوری خزی هم دا چه میرونه متاد دی لگن استونزو سر مخ دی.
امی میره متاد شوه ده تله ده امی خسرگنه اربانده ظلم که.
نن امدا موضوع چیرون ملتی هم وکری. قدر من اردون کو هغه میرمنې چې میرونه یې په نشهی توکو روک دیدی وایي چې د طالبانو په نظام کې تر بل هر وخته له ګڼو ستونزو سره ځکه مخ دي چې د کار کولو حق ورنه اخیستل شوی دی. په خبره یې دوی مخکې په بیلابیلو ادارو کې کار کاوه او خپلې کورنۍ ته یې لګښت برابروه، خو اوس دا چې طالبانو دوی له کار څخه منع کړي دي د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو ته حیرانی دي. د شکردرې اوسیدونکې بی بی زینب وایي چې میړه یې د واده څخه مخکې معتاد و، کله یې چې کورنۍ دا ور واده کړه په دې نه پوهېدله چې له معتاد سره یې واده شوی دی. بی بی زینب وایي چې کلونه کلونه کېږي چې میړه یې کور ته نه دی راغلی، دا چې له دې وروسته خپلو ماشومانو ته ډوډۍ نشي پیدا کولی. دې ته اړه شوې چې د میړه په نشتون کې له هغه څخه جلا شي او بل چا سره واده وکړي. هغه په پیل کې د خپل میړه د نشې پاکله وایي،
مگر نمیفهمیدیم سرش دیگه چی استفاده میکنه، دیگه چی میکشه. بعد از او ای پودر کشید. پودر
نه پوهیدلو چی چه چخوی، خو کلا چی پودر و چخول پوسو چی معتاد دی. بیا شیشی چخولو تمخه کرد. موگ بستر کرد تداوی موکره، خو کلا بچی لشبخانی بیر ترا خارج سو بیا با ای نشی کولی. لکور بلار یو کال باورکو چی بیر تبر آقای موگ بارتوائل چی ولی داسی کوی حال مقال با ای کوه. زه یې وهلم، بیا به له کوره لاړه ډېر وخت به نه و. اخر ځل چې له کوره لاړه زه په همدې بدو شرایطو کې پسې وګرځېدم، ټول ځایونه مې ولټول خو پیدا مې نه کړ. نور دا رقم بې سرنوشته ژوند نسب کولی. زه ځوانه ښځه یم، د اولادونو مې ښوونځی پاتې سو، تحصیل یې پاتې سو.
بی بی زینب وایي چې 15 کاله په دې تمه کېناسته چې میړه به یې راشي، بیا به یې درملنه وکړي خو رانغی. اوس غواړي چې غیابي طلاق واخلي.
5 سال شو که بیخی نشت مرده و زنده ازی بیخی گم شد.
5 کال سول چی کرده نده ای راغلی. تو رو سمی پر دیری سخته ای زوند وکر. لدی و روسته ای نسم کولی. اولادونه می لگ ترتیا لری. زی لکوم اکرم. کار نلرم. وست می پریکر کردی چی ده خسر لکوره می غیابی طلاق واخلم. خو هغوی یې نه راکوي، وایي د موږ په قوم کې طلاق عیب دی. دا دومره وخت دې حوصله وکړه، اوس یې هم وکړه، خو زه پوهیږم چې نور ژوند نسم کوی. ما سره اقتصادي مرسته څوک نه کوي، خلک قرض هم نه راکوي. که خپله یوه چاره ونه کړم ماشومان مې له لوږې مړه کیږي. کله مې خلق دومره تنګ سي چې وایم ځان وزنه وکړم، زه دا رقم ژوند څه کړم؟ هیڅ مې په درد نه لګیږي.
نن د فکر میګم د زبا خودکشي میزنم که من خدا خودکشي کنم. ما چی کنم؟ می قسم زندگی ده هیڅ به درد من نمی خورن.
د بی بی زینب په چیر زینې نورې میرمنې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. معتاد میړه، کورنۍ تاوتریخوالی، اقتصادي ستونزې، هغه څه دي چې دوی ورسره لاسو ګرېوان دي. د ننګرهار اوسیدونکې شمله وایي چې دې داسې ډېرې ښځې لیدلې چې معتاد میړه یې ټول ژوند ورتباه کړی دی.
د هغوی ژوند نیمایي څه شي بیخي په هېڅ کې حسابېږي، ځکه چې خاوند معتاد نو نه ډوډۍ معلوموي، نه اوبه معلوموي، نه کالي نه جامه. خصوصاً د پولاریانو چې څه په کور کې راځي لاسته هغه ټول وړي. بیچارهګانې ښځې مجبورېږي په هغه حالت کې چې کار وکړي، روزګار وکړي، هغه مزیدت ته نه وړي، ډېر مشکلات لري. نو په خپله دیدګي چې مثال ما سره وه، معلومه وه 5 لورګانې بې خاوند پوډري وو. د هغې ښځې بېچاره خپله مقاومت وکړه، مثاله کار یې کوه، روزګار یې کوه. بیا سرد هغې لنده سړی په کور کې ساتلی وو، ستره کوی پاکوی، خو بیا هم نه کېده. وهله ټکل به هم کول، غالمغال به هم کوه، ژړلې به کمبختې چې ډېر هم لیدلي دي چې پرېښي دي. مثال لورګانې خپلې خرڅې کړي دي، ماشومان یې خپل خرڅ کړي دي. احتیاج و محتیاج بس دغسې حالتونه دي. خدای پاک د سر دښمن د قسمت دی د سالت.
اوس په افغانستان کې دا د 3 کلونو نه زیات وخت څه چې ښځې په کور ناستې دي، کار نسي کولی. دغه چې د کور نارینه یې معتاد دي، دوی خپل ژوند څه رقم تېروي؟ خپله مې یو څه نسي ګټلی. تاسو له خپلې ملګری نه دا ونه وکړه چې هغه معلومه وه کار یې کاوه خپلې کور ته پیسې راوړلې منته اوس هغه هېڅ هم نشته اوس د دوی ژوند څه رقم مخکې ځي د طالبانو په نظام کې
څنګه په مخه لاړ شي بېچاره ناستې ده خدای لیده نو هغه وهل هم خوري ټکل هم خوري نور کورونو کې به مخې پخوا کار کوه خلک اوس هم بېچاره ګان همداسې خیاطي کوي مرۍ کوي بېچاره ګانې نه خود پاکوي دغه مشکلاتونه تیروي په ځان باندې او ځینې چې دا شیان نشي کولی په پټه خوله باندې هغه جنګ وغالمغال او هغه وهل ټکل تیروي سر د دې نه چې اوس مثال هغه خواښې وهغه اندرور هم ګوري چې والله دغه هلک خو دغسې ده دغه غرور هم دغسې ده نورې خبرې وړاندې ځي په دې جلۍ باندې نو د خدای هیلې ته ناست یم هغه وهل ټکل تیروي نو څه به کوي تر څو پورې شي هغه پولوي خدای پاک واخلي یا تر څو پورې دا ښځه خدای پاک واخلي
څومره بد وضعیت سره د دې بچي مخ کېږي مثلا ځینې دي چې له کوره وځي یو کال دوه کاله درې کاله نه وي بیا مېرمن دې ته مجبوریږي چې غیابي طلاق له دننه واخلي دغه موضوع دې څومره اورېدلې ده
کورنۍ نه قبلوي له خدای نه ډار نه لري نو نوی چې دسې آینده به څنګه کېږي سر د دې نه مورته وایي چې وایي والله چا سره لاره درلودله اوس خو لنډه خبره د خلکو هم دا ده هغه ژوند نه تېرېږي او که مثال دا طلاق مثال ورکوي ورته دا نه ورکول کېږي ورته دغسې جنګ جنجالونه باندې کېږي خپله مې چې کوم یو کس لیدلې ده د همه زوی باندې مثال واده وه بله ما یې دومره ځل مستامې پرې باندې کوو چې اقلن د دې جلۍ مثال نوم به د خاوند په خولې نه اخېسته نه ډوډۍ نه اوبه نه ښنه پاک ډېره ښایسته جلۍ یې کوه خو دې باندې خدای پاک دنیا په دې رڼا کړه چې د طالبانو وخت کې دې طلاق واخېسته دوی ورته طلاق ورکړه هغه جلۍ به اوس فلن فرانسې کې ده کورنۍ سره بیا چا ورسره کومک وکړو بوتلله د دې ځینه نو اوس شکر د ښه ژوند لري نو هر څوک داسې بختور کېدی نه شي بېچارهګان هلته یا سوځي یا مړه کېږي یا پاتې کېږي
تاسو ویل چې خوښ یې ما وه څنګه دوی اجازه ورکړله چې دا لاړه سي
خو پټ لاړل کنه چې کله یې طلاق ورته ورکړه بیا دوی پټ ووتل چې د ځینې همدغه کوم نهاد چې دوی سره مرسته وکړله ویل دي چې مثال حالت د دوی داسې ده کوم دوستو کوم اشنایې ورسره کومک وکړو نو دوی د خور سره د فامیل سره دوی وویستل د کور نه اړیکې ورسره لاره خبر سره کومه وسم شکر ده وسه آرامه ده
بله کورنۍ ته و تاسو وایي ښه په دې پوهیږي چې زوی ورورې معتاد دی د دې لپاره چې خپله مسؤلیت خپل کام کې یوه نجلۍ ورته راودی بیا نو هر څه هغې ته غاړه کې وراچي دا ډول کورنۍ ته به دې تاسو ویل څه وي
دا ډول کورنۍ ته الله تعالی هدایت دې نیکو کړي ځکه چې خپله پوهیږي دوی هغه اخ باندې پخیک دي دوی داسې شفاخانه کې د بستر کې شفاخانه جوړې شوې دي شفاخانه کې د بستر کې یو کار باندې دي مصرفه کې چې ښه شو مثلا تشویش شده شهر ته دی بیا پرې نه دي چې به تاغ باندې هغه عملر نه شي هغه نه خوشاله دی وساتي اوس خو سل لارې دي سل خبرې دي او که بخې دي باندې تللی نو بیا مجبوره ده چې پرې دي دي باندې نو بس هغې خپله ځان باندې هغه ورځ راوسي هغه ډوډۍ نه اوبه ټول خوشي کوي همغه مېرمنې ته نو اوس خوشاله ترې څوک نه اوسي
دغه نجونې چې په داسې سړي باندې ودیږي چې هغه په نشه یې توکو باندې روک دی وي دوی به څه وکړه د ځان د ژغورنې لپاره
دنیا د شرم دپاره چې ودرګه ورور مې ونه شرمېږي پلار مې ونه شرمېږي مور مې ونه شرمېږي خلک راته بدونه وایي کینی که مثلانم هغه ژوند تېرېږي پلارګنۍ پوهېږي چې دغه زیاتره پټي او زیاتره چې ښکارن دي چې مثال خپل لورګانې ورکړي دي پلار یې ورکوي ورور یې ورکوي ټول یې ورکوي ځکه چې هغه سیاسره بېچاره په هر ډګر کې سوځي صحیح ده بچي سنبالولی شي ښځې کولی شي ډېر مقاومت لري ښځې کارو کې روزګارو کې او پیدا کې وراوړي کالیو کې جامو کې خپل د اولادونو صحت خو بد ته مثال رسیدګي وشي کولی نو د خاوند چې وخت هېڅ څه په کور کې درته نه پرېږدي او هر څه درنه اخلي دې سره ژوند سخته ده چې په خبره نه پوهېږي او هر کوي ګزار کوي اتر د دې حده پورې چې ښځې په لور باندې وهلې ځکه چې نه پوهېده په ځان باندې سیخ باندې به وهله په اور باندې به وهله شی ده په ولري کور کې بیا جنګ ده څه خبره ده په ولري کور کې بیا جنګ
کورنۍ مخکې له دې چې خپله لور واده کا څنګه ځان پوه کړي چې دغه نفر ته چې لور ورکوي دا معتاد نه دی
یو خو انسان د خبرو د ویلو نه معلومېږي چې کله دوی وایي موږ هلک کورو موږ کور ګورو کور مهمه نه ده کور باندې څوک څه وکړي هغه د لس خیره ده نشته سبا نه هغه ښځه چې خپله ښځه اوسي کولی شي خپل کور منظمه کړي ټول کړي او چې خوشحاله اوسي خیمه م اوسي بس هغه د هماغه ژوند ده هماغه د ناوې کوټه ده هغه پرې خوشحاله اوسي چې ارامه اوسي او چې نه اوسي چې د تلا بار کې ورسره ویسي ورته هغه هېڅې ورته دا پکې نه ارامه وي هېڅ کېږي نو کله چې د خلکو چې موږ لاړو کوره مولیده حالک م ولیده هغه وخت کې الک د خبر نه معلومېږي د ناست او پاسه نه معلومېږي بل بیا دوی چې مثال کورنۍ سره خبرې کوي کورنۍ خو طبعاً چې دروغ وایي نه وایي زیاتره کورنۍ زموږ زوی دغه مشکل لري ملګرو نه دي پوښتنه وکړي خپل خپلوان نه دي پوښتنه وکړي وایي ساري چې ښه مطمئنه شه بس هغې د خپله لور ورکړي لور خو په دوی ډېره نده پاتې ځینې کورنۍ دي چې همدا ګوري وایي زه موږ ولیده موږ خبرې فلانکی فلانکي زوی دغسې دی ورکړه لور دې ورته دغه مور او پلار خور ورور باندې اړه لري کله خپل لور ورکی باید تخترنګ نه ګلنګ کی.
د کونړ اوسیدونکو زهره جنت هم ورته خبرې کوي، وایي چې ډیرای لیدل شوی چې د موتاد ځوان کورنۍ د دې لپاره چې ځان له شر خلاص کړي خپل په نشه یي توکو باندې اخته زوی ته واده کوي، بیا نو ښځه له ګڼو ستونزو سره یوازې ورته پرېږدي.
زیاتره چې دی دو ودونم کړي دي او بچیم لري او بیا هم دغه مشکل چې نشه کوي او خپل ژوند او خپل هر څه یې چې خبره له لاسه ورکړي دي. خپله خو شخصا یو انسان په دې باندې روغ دی شي، هغه خو خپل ژوند له لاسه ورکړي، خو د هغې په څنګ کې چې د هغې کومه مېرمنه ده یا بچی دي هغې ته هم ژوند تېرول یا وخت تېرول ډېر زیات مشکله شي. زیاتره خلک یې داسې شته دی چې ښځې لري او هغو دپاره به تللي دي کلونه کلونه هغو په کور ناستې دي، یا د خسر په کور یا د پلار په کور باندې، او هغو داسې ژوند دی چې نه کولی شي پرېږدي او نه کولی شي چې سم ژوند وکړي. او لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې دا رواج دی چې یو ځلې یو چا ته واده شولې نو تر مرګه باید هغې سره اوسې، هغې نه خلاصېدلی هم نه شي. زه خپله داسې د ډېرو مېرمنو شاهده یم چې ما لیدلی دی چې څوارلس کاله کېږي، لس کاله کېږي، شپږ کاله کېږي، خاوند یې تللی دی د کور څخه او په نشو باندې اخته دی او دا ناسته ده. او که چېرته د دې غوښتنه کړې ده چې مثلا زما ژوند دلته نه تېرېږي، زه غواړم چې طلاق واخلم یا جدا شم، نو د دې اجازه ورته خسرګنۍ نه ورکوي، نو هغو هغه سخت او دردمن ژوند تېروي. ځوانان ډېر په دې مشکلاتو باندې بیخي اخته شوي دي. حتی ما داسې کورنۍ لیدل ته چې بچي لري، ډېر بچي مېرمنه یې، هغو بچارګان سرک په سر پاتې، حتی د خوړلو ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، خو به هم ډېر سخت مشکلات تېروي. بې ځینې کورنۍ داسې دي چې د خسرګنۍ سره اوسېږي، خو د دې سره سره چې امې مېړه موتاد شوی دی تللی دی، امې خسرګنۍ ورباندې ظلم کوي. او که هغه د دې یادونه چې زه غواړم طلاق واخلم، څه چې په اسلام کې خو له روا ده، خو زموږ د دود او دستور د مخې، زموږ د ټولنې مخې، هغه ښځه بیچاره ته دا اجازه هم نه ورکول کېږي چې هغه طلاق واخلي او لاړه شي خپل ژوند جوړ کړي. او سره له دې ډېر زیات مشکلات او سخت تېروي.
سره له دو عمره جارو جنجال نه چې له یوې خوا نه په افغاني ټولنه کې میرمنې ډېر په سختۍ کولی سي چې دا له داسې چا نه جلا سي چې هغه سره ژوند نور نه کېږي، له بلې خوا نه ظلم ستم پی کېږي د خسر په کور کې، له بلې خوا نه سبا او بیګا ډوډۍ ځان ته بچو ته نشي پیدا کولی. په همداسې وضعیت کې دا میرمنې د تاسو په نظر څنګه ځان له داسې حالت نه وژغوري؟
د دې حالات هم ډېر سخت دي او ځان ژغورل هم د دې څخه ډېر سخت دي. ځکه زه به تاسو ته یوه لنډه قصه وکړم. زموږ په خپلوانو کې همدلته په کونړ کې یو ځوان چې مېرمنه یې لړله او په همدغه نشو باندې اخته و، نشې په حالت کې کور ته راغلی دی او خپل مېرمن باندې تبرګي وار کړی دی. دا غاړه چې ده دا نیمه غوسه شوې وه، هلته حلاله کړې وه، ټول ویل حلاله کړې ده. هغه میاشتې میاشتې بیا په شفخانه کې بستر و، الله پاک ورته صحت ورکړو، بېرته یې کوکونه ورکړل او غاړه یې ورته وګنډله. ځکه هغه تاد و نه پېدو په ځان باندې خپله ښځه یې حلاله کړې وه، که نه نوم یې ډېر دغ شوی وای، دوی خپله ښځه حلاله کړله. نو کله چې دا ته میاشتو میاشتو بعد په شپخانو کې بستر وه، کله دا ښه شوله کور ته لاړه، نو موږ ویل کشکې ورنه بېله شي، که نه مثلا طلاق ونه واخلي لاړه شي. خو دې سره یې خسرګنۍ بېرته اجازه ورنه کړه، وای نه که تا مثلا حلاله کړې او که ته مړه کړې ته باید دا سخته تېره کړې، زموږ په قوم کې نشته، زموږ دود دستور کې نشته چې ته اوس طلاق واخلې او لاړه شي. که هغه مېرمنه بېچاره خپل غږ هم جګ کړي په دې ټولنه کې، زموږ خپله داسې ټولنه ده، ولی هغه مور او پلار ورونه خویندې ورته وایي چې نه سخته تېره او په هغې کور کې بس کښېنه، بیا زیاتو یو نیم پیدا کېږي چې خپلې لور شا ونیسي، ځینې ورونه ځینې کورنۍ ورته وایي چې او جدا شه راځه یا مونږ در سره یې. خو زیاتره وخت ښځې ناتوانه دي، یعنی بې وسه دي، څه کولی نه شي، زړه یې غواړي چې په ما سخته تېرېږي، مشکل تېرېږي، زه باید یوه د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړم. خو زیاتره زموږ په دې ټولنه کې چې زه ګورم ډېر ناموفقه دي، یعنې په دې باندې نه دي کامیابه شوي چې په دغه حالات کې خپل ژوند سم کړي او یو د دې ستونزې یوه حل لاره پیدا کړي. زیاتره یې په همدې کې د سخت ژوند تېروي، ځورېږي، کړېږي، همدغه حالات تېروي او بالاخره ژوند یې پای ته ورسېږي.
کورنۍ چې دوی په دې پوهېږي چې زوی یې ورور یې معتاد دی، د دې نه ده چې د یوې ښځې نفقه ورکړي، بیا هم واده ورته کوي د دې لپاره چې له خپلې غاړې نه یې بچ کړي. داسې کورنیو ته به له انساني لحاظه، له بشري لحاظه
تاسو خبر څه وی؟
دا خو ډیره دردون کې دا چې ته پوهېږې چې زما د سوی ژوند تباه شوی دی، ولې د یو بل چا د لور ژوند ورسره تباه کوې؟ زموږ په ټولنه کې ولې دا خبره ده؟ وایي زوی دې محتاط دی، ښځه ورته وکړه سمه به شي، زوی دې درس نه وایي ښځه ورته وکړه، زوی دې کار نه کوي ښځه ورته وکړه، خو هغه هم د یو بل چا لور ده، ولې د یو بل چا د لور ژوند تباه کوئ؟ که ستاسو د اولاد ژوند تباه شوی دی، د یو بل چا د اولاد ژوند مه تباه کوئ. په دې سره چې ښه پوهېږې مورګانې پلرونه خپل اولاد ښه پېژني، زما زوی دغه مشکل کې اخته دی، دغه ستونزه اخته دی، دا د ژوند کولو وړ نه دی، دا د دې وړ نه دی چې زه ورته ښځه وکړم یا مېرمن ولري په کور کې، دا به د هغې قدر وکړي، احترام په هغې به پوه شي. د دې سره سره چې په دې ټولو باندې پوهېږي به یم زه یو بېچاره نجلۍ چې راولي او دې ته په کور کې کښېنئ. کله چې دې ته په کور کې کښېنئ هغه مشکل نه حل کېږي چې دا به خپلې نشې پرېږدي، خپل بدکاري به پرېږدي، مثلا دا به ښه سړی شي. په ډېرو کمو کې چې یو انسان ښه شي، زیاتره د دې سره دغه نجلۍ ژوند هم تباه شي او هغه مور سره له منځه لاړه شي. نو هغه خلک چې دا کار کوي زما په نظر به هم جهالت دی، ناپوهي ده، چې زده کړې نه دي شوي، ذهنونه نه دي رسېدلي، او هر څوک په خپل سر باندې په خپل زړه باندې چې کوم نظر ورته ښه ښکاره شي هماغه کار کوي. په دې باندې ډېری کورنۍ ښه پوهېږي چې زما د زوی ژوند تباه دی، مګر بیا هم د یو بل نجلۍ ژوند ورسره تباه کوي. مه کوئ، خدای ته وګورئ، یوه مورګانو پلرونو تاسو خو پوهېږئ چې دغه مشکل دی، نو کله که پوه شوئ چې زما زوی په دې مشکل باندې اخته دی، هېڅکله دې کوشش مه کوئ چې زه به دې ته مېرمن راولم او مېرمن سره به ژوند سم شي. چې ته مور او پلار ستا په وینا سم نه شو، تا سمې لارې ته نه کوو، هېڅکله یوه پلرۍ لور نه شي کولی هغه سمې لارې ته کړي، نو هېڅکله د یو بل نجلۍ ژوند دې نه تباه کوي.
مېرمنو ته چې همدا اوس دوی له معتادینو سره شپې ورځې تېروي له یو بلا مشکلاتو سره، څه به تاسې ورته ووایئ؟
هغه مېرمنې چې داسې معتادینو سره ژوند تېروي، اول خو ډېره زیاته سخته ده، الله پاک د هغو ته د دې ټولو سختیو اجر ورکړي، او بل زما په نظر سره انسان تر هغې پورې باید مبارزه وکړي چې سا لري. انسان باید تر هغې پورې هڅه وکړي تر څو ژوندی دی. هغه مېرمنه چې پوهېږي زما مېړه معتاد دی او زما ژوند له دې سره نه جوړېږي، هغه دې کوشش وکړي له دې څخه جدا شي، له دې څخه دې طلاق واخلي، خوله دې وړاندې کړي، د قوم مشران دې راجم کړي، خپل پلار ته دې ووایي، ورونو ته دې ووایي زما ژوند نه جوړېږي، زما ژوند دلته تباه دی، خپلې خسرګنۍ ته دې ووایي، خپل قوم دې راجم کړي، د اسلام د نگانه دې ورته حدیثونه وړاندې کړي، کومک دې غواړي له خپلوانو څخه، او تر هغې پورې دې کوشش وکړي چې تر څو له دې معتاد انسان څخه ځان خلاص کړي، ځکه هغه انسان خو خپله معتاد دی. مګر دغه نجلۍ یا دغه ښځې هم له ځان سره بنده کړې ده او ځان سره یې معتاده کړې ده د دې سخت ژوند. نو زما په نظر سره نه دي تسلیمېږي، اخره پور د کوشش وکړي تر څو د ژوند لپاره یوه حل لاره پیدا کړي، او له دغه انسانانو څخه چې ژوند تېرولو سره سخت دي ځانونه بیل کړي او جدا شي. کوشش دې وکړي، زحمت دې وباسي. انسان باید تر اخره پورې تسلیم نه شي. که زه پوه شم زما ژوند په دې کور کې په مشکله تېرېږي، زه لاره لټومه، کوشش کومه کومه د یو نگانه بل نگانه، اخر خو غوښتل رسېدل دي، یوه لاره به الله تعالی تاسو ته درکړي. یو انسان خو به درک ولري، یو انسان خو به پوه شي ستاسو په مشرانو کې، ستاسو په سپین ږیرو کې، ستاسو په خپلوانو کې چې دغه مېرمنه رښتیا وایي دې سره ژوند نه کېږي، نو شاید حل لاره پیدا شي. نو هغه مېرمنو ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي، الله پاک دې ورته د دې هرې سختۍ اجر ورکړي. خو بیا زما په نظر سره د دې ژوند تېرولو څخه بیخي ژوند نه تېرول ښه دي، نو ځانونه دې خلاص کړي، یوه لاره دې ځان دپاره وګوري.
روزو دې ته چې د معتادینو مېرمنې کله چې د دوی مېړونه په کلونو کلونو نادرکه کېږي، له شرعي اړخه د ژوند کولو لپاره کوم حقونه لري؟ په دې هکله استاد حبیب الرحمن ابراهیمی چې دیني زده کړې کړي وایي،
په اسلامي قانون کې، په اسلامي فقه کې، کله که د ښځې خاوند په داسې مرض باندې افتلا شي چې هغه مثلا پوډري ده، داسې یو عمل دی چې هغه نور د نورو انسانانو تر مابین هغه نورمال ژوند نه شي په مخ بولی، نو دا ښځه اسلامي فقه حق ورکړی چې دا محکمې ته ولاړه شي، د دې سړي نه په عامه اصطلاح طلاق واخلي. خو په فقه کې دې ته خلع وایي، جدایي ورته وایي. په اسلامي شریعت کې د نکاح د فسخ یو دلیل دا کېدلی شي چې کله میړه د ښځې د نفقې د ورکولو یا د پیدا کولو توانایي د لاسه ورکوه، یعنی یا لیونی شي یا معتاد شي، په اصطلاح صعب العلاج ناروغۍ باندې اخته شي، د جوړېدو وړ نه وي یا معتاد شي. په هغه صورت کې ښځه کولی شي د اسلامي نظام محکمې ته ولاړه شي، او په هغې کې هلته دې ته دا اجازه ورکوي بل چا سره واده وکړي. او بل د غیابت په صورت کې دوه روایتونه دي، یو د امام ابو حنیفه قول دی چې هغه ډېر په اصطلاح سخته نیولې ده موضوع، تقریبا تر نوی کالو پورې ویلي که میړه غیاب وا ښځه باید ورته کینی. خو امام شافعي صاحب بیا چې هغه د موږ مدني قانون هم دغه اوس خو قوانین نه مندي دغه حاکم نظام خو تیر نظام جمهوری نظام مغد امام شافعی قول چې څلور کالو کې که میړه مسافر شي که میړه غایب شي ښځه کولی شي محکمې ته ولاړه شي او د دنه جدایي واخلي او بل چا سره واده وکړه. په افغانستان کې دا ژوند داسې دی چې نفقه راوړونکی پلار دی، یعنی د ښځې خاوند دی، د ماشومانو پلار دی، ټول کور امید خدای ته وي او همدې خاوند ته وي چې یا مثلا کوم داسې مشروع مزدورکاري کوي، کوم مثلا بله دولتي وظیفه لري، موسسه کې وظیفه لري، یا موټروان دی، یا بل کار کوي، همدغه یو کس وي چې په کور کې عایدات راوړي. ولې که موږ وګورو د موږ په ټولنه کې هغه کسان چې پلارونه یې معتاد دي، ښځه ګدایګرۍ ته مجبوره شوې، ټیټې مرحلې سره مخ شوې، یعنی ګدایګري یو ښځه محتاجي چې د خلکو په کورو کې کالي ووینځي، د خلکو په کورو کې اشپزي وکا، د خلکو د کور پخلی وکا، د کور مثلا د خلکو ماشومان ورته وروزي، یا مثلا مکاتب یا دا سنور دارو کې صفاکار پستوګه کار وکړه. دا ټول هغه مجبوریتونه دي چې هغه خځه ورسره مخ دي چې یا کندې دي، یا میړونه متادین دي، یا ورک دي، یا په دغه سي مصیبتونو باندې اخته دي. دغه میرمنې د دې نه پرته بل لار نه لري. محکمه دیتا د خلع فنامه دا اجازه نامه ورکوي چې تکواله شي د بل میړه وکړه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تربیه هي چاره.